Selam aleykum hosterim Şeyda Maşal Radio'da. Nende ziyaret rus de 2008 parasın kal de November de miyashti dreye manita da. Maliha Mirzade ma da Maşal Radio'da maspakhin dreye bajo pakhbarawana ki tastar kalewana. Pakhbarawana ki payoosh mir kurano sima izo o nariwalo mazubana da reportuna tar sang unis program Rokhana Mustaqbil laru wa awal khabruna la Abdul Haika kalawo.
د پاکستان په کراچي شهر کې د دوه اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. ناتو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیت پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د شام رقسم اسلامي دولت وسوالې ډلې ځخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هیواد سره په خبرو اترو بوخته ده. وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان په کراچي شهر کې د دوه اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي نواز خان مشالې ټول چې نن سهار د لانډي په سیمه کې د پیښه سوي ده.
دی وی د پی خنن سحر ونی به بجی مخی تا راغلی دا او فرید ایکسپریس پلانډ سټیشن باندې ولاړ وو چې زکریا ایکسپریس پری لشات نه راغه او د تسره و جنگی دو او دارنګ د زکریا ایکسپریس ریل گاډی صرف انجن ته نقصان ورسېدو او د فرید ایکسپریس درې ډبې اوړېدلې دي او لاندې د پټلې نه راپری وتی دي.
د 2009 کال د نومبر په میاشت کې هم د گاډو د جنگیدو په پیښه کې 13 کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پانما اسناد پاړه دی پر دوی د لګل سو تورونو په لړ کې ورکل سوی نوټسونو جواب د راتلونکو دوشنبه تر ورځې پوري په عدالت کې جمع کړي. په پانما اسناد کې ویل شوی چې د نواز شریف لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بهر ملکونو کې غیر قانوني کمپنیانې لري. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د پانما سادو مقدمه واوریده چې پکې وزیر اعظم هم د خپل وکیل د لارې عدالت ته خپل جواب وړاندې کړ. نواز شریف ویلي په بهر ملکونو کې کمپنیانې نه لري او د درې واړه اولادونه له مالی پلوه آزاد او پرده تکیه نه لري. سپریم کورټ د پانما سادو په لټون لپاره یو کسیزه کمیشن هم جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د پانما د پاره نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه او پروندې د اسلام آباد د تړلو اعلان کړی وو. خو د سپریم کورټ لخوا د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمې تر اورېدنې وروسته عمران خان د شار تړلو اعلان بیرته واخیست او پر ځای د غورز د جلسې په کولو سره د مننې د ورځې په توګه ولمانځله. د قبایلی سیمې پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اپریدی ویلي چې د قبایلی سیمې د انتظامی او آئینی حیثیت بدلولو قانون به په راتلونکي میاشت کې قومي اسمبلی منظور کړي. د خبره تیر ورځ د مشال ریډو سره په خبرو کې وکړه.
د دغه اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې انشاءالله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دي او د دې پاس کېدو نه بعد پرزیدنت به باندې نوټیفیکیشن وباسي. او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم صاحب قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقه کې دا ریفارمز اعلان کړي.
د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه شوې وه چې سپاره شاته 13 میاشت قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د عملیات پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیټو په کندوز کې امریکایي عسکرو نیټو وبخشي په کندوز کې امریکایي عسکرو سیمه له طالبانو پاکوله چې په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیت مشورې امرسې ماموریت په حال کې وو چې د نیټو په وینا ورباندې ډزې وسوې. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان جان نیکولسن ویلي د نن ورځې د غمجنې پیښې سربیره هم دوی له افغان ملګرو سره د خپل ملت په دفاع کې ټینګ ولاړ دي. د قزاقستان چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول سي. دا خبره د قزاقستان لومړي وزیر نن له اجرایي رئیس عبدالله سره د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړه. ښاغلی عبدالله په دغه لیدنه کې وویل داعش د پاکستان د وزیرستان په سیمه کې تر عملیاتو وروسته افغانستان ته ورغلی دی. اجرایي رئیس همداراز وویل چې افغان ځواکونه دغه ډله په افغانستان کې ځپلې او ټینګار یې وکړ چې پر دې وړاندې باید د سیمې او نړۍ په کچه اقدامات وسی. د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش پر موجودیت لدې مخکې هم اندېښنه څرګنده کړې وه او تمه کېږي د دې سازمان په عمومي غونډه کې د سیمې پر ثبات او امنیت بحث وسی. د د افغانستان په جنوب کې د دفاع وزارت مسولین وای په اورزګان کې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې یو سلسلويشت کسه وشل سوي او دونیوي نور ټپیان دي. د 215 اتل قلی اردو قومندان جنرال داوود شاه وفادار نن مشالې دي تور چې د عملیات له تیرو څلور ورځو راسي روان دي. نو مړي وای په دغو عملیاتو کې نه مې رسپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي او لا هم عملیات دوام لري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام هر قاسمه له اسلامي دولت وسوال ډلې څخه د بیرتنیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د احتمالي رول په اړه له هغه هیواد سره په خبرو اترو بوخته ده. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر ویلي دوی به د رقاد نیولو په اړه له ترکیې سره خبرې روانې ساتي، خو دوی اوس له پلان سره سم د عملیاتو د پیلولو په حال کې دي. پروند خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي کارټر زیاته کړه اراده لري چې هلته له داسې ځواک سره ورسي چې د رقاد نیولو صلاحیت ولري. نوموړي زیاته کړه چې کوردي جنگیالي ډله وای پی جی به د دې ځواک برخه وي چې کار به د اسلامي دولت وسوالې ډلې جګړه ماران په خپل پیاوړي مرکز کې محاصره کول او یوازې کول دي. خو تمه ده چې د شهر نیولو کار به عرب ځواکونه په خپل کوي چې د امریکایي چارواکو په وینا مقصد یې د نسلي یا توکمیزه شخړې مخه نیول دي. کوردي جنګیالیو ته رول ورکول هغه څه دي چې ترکیه ورسره اختلاف لري. امریکا د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړه کې وای پی جی ته د یو ټینګ ملګري په توګه ګوري، خو ترکیه بیا دغه ډله ترګره ګڼي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې خبرونو پای ته رسیدل او سم سراجې د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اتیا پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپیه دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 دیرش روپیه او په 1.9 دیرش روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او یا پیسې او په 1.19 روپیه دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه اتیا پیسې او په 9 دیرش روپیه لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه لس پیسې او په 23 روپیه دیرش پیسې. یو افغاني په روپی شپک 50 پیسې او په یورپی 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پوکويټه او پیښور کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږش او کم نه کم سوارلس، بنو کې نه دیرش او سوارلس، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل سیرات زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې د سورلو ریل گاډو په حادثه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. د قبایلی سیمو پارلمان غړي وایي د فاټا آئینی حیثیت بدلولو تر څنګ د مالی چارو د سم انتظام لپاره هم کوششونه کوي. د مومند اوسیدونکو له اتایي ډاکټرانو پریشان دي. روخانه مستقبل کې بد هغه ځوانانو د کوششونو په اړه واورې چې په حادثه کې د مازوره کېدو پس کې هم همت نه دی بللی. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په کراچۍ کې په لانډی نومي سیمه کې د دوو سورلو ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او تر 500 پورې ژوبل شوي دي. په دې کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. مړي او ژوبل د کراچۍ لوی هسپتالونو ته رسول شوي او دا رنګ په دغه هسپتالونو کې ایمرجنسي هم لګول شوی ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرات زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
نن د زیارت پروس سحر وختي د کراچي پلانډي قائد آباد سیمه کې د 200 لو گاډو په جنگیدو کې ولس کسان مړه او تر د 500 پورې جوبل شوی دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د کراچي اي دي اسپیټل دی او چارواکي بلال نو پختل نو هغه وي
17 ډډ باډي آئے سات مارچري کې اندر
دی وی د ولس کسان مړي دا وخت راوړې شوی دي او په دې کې زیات شمیره د سړو ده او په جوبلو کې زیات شمیره د ماشومان او زنانو ده او بل دا چې په جوبلو کې د ځینې حالت مرګون دے چیل قبل دمڑ شمیرا ترد شلو رسی دیشی کراچی دا پولیس پا وینا چی پریت ایکسپریس نومی دا سورلو گاڑے کراچی تا رسی دن کے وو او پلانڈی سٹیشن باندی دا سورلو کو زولو لپارا ولاد وو چی دا شا گاڑی پری زکریا ایکسپریس نومی ریل گاڑے راغے او وجنگی دل نو موڑی پا وینا چی دا ریل گاڑی ڈریور تا سر بتائی لگے دلی وا او دا ہاغی باوجود ہم بلاندی لاڑو چیلو چی دا غپیخا رامینستا شوا لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا قید آباد تانی مشر محرر نواز خان اویل
7:30 ہوا ہے فرید ایکسپریس جو ہے لنڈی اسٹیشن سے پہلے رکی ہوئی تھی
دے وی دا پی خنن سحر ونی میں بجے مغیتا را غلی دا او فرید ایکسپریس پلانڈی اسٹیشن باندے ولاڑ وو چے زکریا ایکسپریس پری لشات نہ راغے او دت سر و جنگے دو او دارن دا زکریا ایکسپریس ریل گاڑی صرف انجن تے نقصان او رسے دو او دا فرید ایکسپریس درے ڈبے اوڑی دلی دی او لاند دا پٹلے نہ را پری ہوتی دی گلٹی
بالکل نیچے گر گئی ہیں پٹڑی
سے یاد دیوی ہم پدی سیما کے ددی نوڑان دی پکال 2009 ہم کی د نومبر په درې منیټه هم د سورلو دوه ریل گاډي خپل کې جنگي دلی وو چې پکې 43 کسان مړو او یو شمیر جوبل شوی وو. په دې پیښو باندې د پاکستان ریلوي د پخوانی منیجرانو وینا ده چې د پاکستان د ریلوي نظام ډیر زوړ دی نو ځکه دا قسمه پیښې رامنځته کیږي باید چې دا نظام بیا د سره جوړ کړل شي. په کومه چې په اسلام آباد کې له رسنو سره خبرو کې د ریلوي فاقي وزیر خواجه صاد رفیق اویل چې د دې پلټنې روان دي او هر سبا په ډاګه شي. نوموړي زیاته کړه
گورنمنٹ کے انسپیکٹر آف ریلویز ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں.
تی وی دو وفاقی حکومت دا ریلوے انسپیکٹر دے حق مقیل روان دے او ما جنرل منیجر تا ہم ہدایت جاری کری دی او سی او با ہم مازیگر کراچی تا رسی او دا غنگ بزا ہم کراچی تا زان رسا ہوں او دا ہر سا کتو روز تو با جاج اغسطل کی گی او دا غ معلومات با ٹولو تا پڑاگا کولیشی او چی زوک ہم پا دے پیغا کی گکڑ وی او دا دی زیموار وی حقا با دا قانون او سزانا نبچ کی گی
سزا سے اور قانون کا سامنا کرنے سے نہیں بچیں گے.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین د ریل گاډو په جنگیدو باندې د خپګان څرګندونه کړې ده او د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق په یو بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې د مړو شو کورونو تبا 15 لکه او جوبلو تبا 15 لکه روپۍ ورکولې شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا قبایلی سیمو دا پارلیمان غړی وای دا فاټا دا آئینی حیثیت بدلې دو سره سره دا کوشش هم کوي چې څنګه به دغه سیمو مالی چارې سمبالېږي. دوی وای ک په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې لوړاندې دغه صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبرې وشي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وای دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغه لپاره پر مالی مرستو هم واضح خبرې وشي. د باجوړ نه سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وای د فاټا زیاتره ولس ته خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سېنېټر هدایت الله وای
کیپیسٹی بڑھاؤ دی فاٹا ترقی کو بل زبانی ٹاپک دے رکھے تھے کہ کیپیسٹی بڑھاؤ جا تو بل زبانی ٹاپک دے مدر ٹو شہری جی بیا تو دی وی او ایل کی زمین کا یونیورسٹی کی کالج میں کے زمانے ریسٹورنٹان اور سیکولر دی اگا ڈبل ٹول دی اگا مینٹین ساتھ دی دا ٹاپک دے تے بیا زمین پہ جابز کی کوٹا دا
د قبائلی سیمو د کمی سملی غړو د 13 کال په ستمبر کې فاٹا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل په سملی کې وړاندې کړي بو او غواړي چې د غزر تر زره د عین برخه وګرځول شي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملېدو وروسته باندې اواز د یو لوی صوبه جوړ شي بلکې ورسره بعد د صوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
موږ په نفسي کې 80% حق جوړیږي نو موږ 80% حق چې موږ ته پوره ملو شي نو تقریبا د دین جوړیږي 300 عرب روپۍ. کوم د کی پکې سره زم شو نه د کی پکې لپاره موږ بوج نه یو. موږ کی پکې ته پوره یو گیټوی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپ پوره. بل خبره دا چې بیا به زمونږ سټیټس چې زمونږ حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پی کی نوی نو صدر به پنجاب نوی.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د عیني حیثیت بدلولو او وروسته به مالی چارې څنګه سمبالول شي.
پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې موږ تا په کیبینټ کې مخصوص کوټه په وزارتونو کې قبایلی سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د عیني حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورت کې دا خبره واضحه شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کی پی سره یو ځای کول غواړي، نو یقینا چې بیا د اکیټ په ان ایف سی واټ کې کومه پیسې دي، یعنی درې پیسې د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاويږي، نو هغه به تقریبا د لسو کالو لپاره دې ته ملاويږي چې هغه څه تقریبا 900 بلین روپۍ جوړيږي. نو دغه پیسې چې دي اټومیټیکلی د ان ایف سی اوارډ کې فاټا ته ملاويږي، نو هغه به اټومیټیکلی د کی پی ایس سی او کی پی ته راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافي ضرورتونه چې دي د صوبې ته سره کېدی شي، او دا له اوسه پورې چې کوم دی نو په دې باندې دغه روان دي.
د فاټا د پارلمان غړي د اهمای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبري وکړي.
د مشال ریډیو دا
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی د هغه ورځې په انتظار دی چې نواز شریف او شهباز شریف دواړه په جیل کې ویني. په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په وخت هغه زیاته کړه په تاریخ کې به په لومړي ځل یو وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي. رفت انجم له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی چې دا هغه ورځې په انتظار دی چې کله به وزیر اعظم نواز شریف او کشر ورور شهباز شریف جیل کې وي. تیر شپه اسلام آباد کې د یو تشکر ورځ منزل په موقع جلسې ته د خطاب پر وخت عمران خان وینا وه چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو کیس اورېدنې پر وخت جان ویلی دی چې د دې کیس فیصله به زر کولی شي او عدالت قومي احتساب اداره رابللې، او ورته ویلي چې ادارې په سمه توګه کار نه کوي. او درې مشر نه پوښتنه کړې چې د نواز شریف خلاف کاروایی ولې نه ده شوې. عمران خان وویل چې سپریم کورټ د وزیر اعظم د تلاشۍ اخیستو فیصله وکړه، نما د اللہ شکر ادا کرو اور یوم تشکر منزل فیصلہ میں اکڑا.
مجھے پتا تھا میری قوم پیار ہے، مجھے پتا تھا سارا پاکستان کا نوجوان
دے وائی چھ ماتا معلوم ہوا چھ ٹول کام تیار دے، ٹول زوان کل تیار دے، صرف پہ یہ آواز بہ اسلام آباد بن شوے وہ مجھے کلم آجا جان وہ ریدل اور وغوی دل نواز شریف نے تالاشے فیصلہ اکڑا. نما خو ہم دا غختل چھ وزیر اعظم تالاشے ورکری یا استفا، نما زکتا سو ٹول دل ترہ بلے لیے خوشحالی منزلو اور شکر ادا کولو لپارا حق پاکستان جوڑی دن کے دے چر تچی پڑوں بھی زل موجودہ وزیر اعظم عدالت تر اوخت شوی دے
جدر پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ طلب کر رہا ہے.
عمران خان زیادہ کرا چھ پنزہ لز ذرا خلق دا ملک بھی نس کی تر سوچ دا ملک اداری مضبوطی نوی ملک دا ترکے پلوڑ نشت لے. عمران خان پر خپل خطاب کی پاپوزیشن گندنو ہم تنقید اکڑو او دا جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمن باندی الزام لگولے او ویلی چھ حق دا نواز شریف نا پیسی اخلی. عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار پہ حق لد عمران خان وینا وا چھ اسفندیار ولی خان یو خوا پسی پہ کہ دا خیبر پختونخوا لپار خبری کوی او بل خوا دا نواز شریف دا استفیع غختن خلاف دے. عمران خان ویل چې نواز شریف د پاکستان خلق پخپلو کې جنگوي، د خیبر پختونخوا نه پراتلون کې قافلې داسې د اوخ کو بېول شیلنګو شو لکه چې د دې هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد ولس وی. دی وای چې څنګه اوخ کو بېول شیلنګ د پرویز خټک په قافله کې دو ما ته داسې ښکاری دا چې لکه دا ولس چرته د یو دشمن ورک نه راغلی وی. وزیر اعظم خپل کرپشن پټولو لپاره د پاکستان خلق پخپلو کې جنگوي او صوبې د یو بل پر ضد کوي او په ملک کې انتشار پیدا کوي. ټول کارکونان په جیلونو کې بندول او د ګوند ځانانه غړو سره بدسلوک پیروگی کرے دا دا حکومت پا دی رویہ افسوس رازی
لاتھیاں مار رہے تھے
پا دی موقع دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خاٹک ہم خطاب وکڑو دا حق ویناوا چی حکومت اسلام آباد درا تک پلا رکھے خنڈا چولو ہر کوشش وکڑو خو زمون لارے انہیں نیولے شوا خو بل خواتی رورز وزیر اعظم دی لڑکے ویلی وو چی دا احتجاج کون کو مقصد دا وو چی دا معاملہ پا سڑکون روڑی اس چی دا معاملہ پا سپریم کورٹ کرا غلی دا نو ہیلہ لہرم چی دا آئین و قانون مطابق با فیصلہ کی گی وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چی دا خبر دا اطمینان ور دا چی دا پانا مسناد معاملہ با اس سپریم کورٹ کی ہواری گی یاد اتوی چی دا تحریک انصاف گن دا پانا مسناد پلٹن او دا وزیر اعظم دا احتساب پر لڑکی پر دویم نومبر دا اسلام آباد بندولو فیصلہ کرے وا خود نومبر پڑم بے نیٹا سپریم کورٹ لخوا دا پانا مسناد پلٹن لپارا دا کمیشن جوڑولو اعلان پس تحریک انصاف پل دا فیصلہ وزنڈولا رفت انجم مشال لڑیو اسلام آباد
افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیلوال وائی د نړیوال شهرت لرونکو افغان میرمنې شربت ګل اتور زیړی ناروغه ده او لا زندانه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماخام په پیښور کې د مشال ریډیو له همکار غلام غو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د هغې د خوشی کولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم ته هم یو لیک استولې دی. عمر زخیلوال وائی
په جګه سطح باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و وزیر داخله هم اطمینان راکړی و همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و مګر خوشی نه ونکې وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه موږ د توقع خلاف هغه ستاسې ټول توقع خلاف و ځکه شربت ګله طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده مریضه ښځه ده کونډه ده او د زړسوی ده نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول یو څوک چې اصلا د خپل کور نه یوتلی همیشه داخل د کور کې وي یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سو شي د بیمار هم نه ناروغ
نو دا به درته ویم چې هم دا اوس شربت ګل په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق او یو کوټه دي ته آماده ده خواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي دغه ټیسټونه مستونه به موشي نو د یو طرف چې تر څو ان شاء الله دا ده محکمې
سفارتي کټه باندې سپکار دي دغه لپاره یا تاسو سمن
نه تړلوالي نو دا چې چودري نثار خپل په عام شکل باندې په دې خبرې وکړي دا بس موږ د سفارتي منډې والے ځلې وي دا داسې نوې چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان نو هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاص کی ټوله دی کی
د افغان کډوالی شربت ګلې په اړه افغان سفیر خبرې کولې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په کرغستان کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د وزیر اعظمانو په غونډه کې یو ځل بیا د سیمې په هیوادونو غږ کړي چې د وسلوالو ګواښونو په وړاندې له افغانستان سره همکاري وکړي. دا غونډه نن د کرغستان په پلازمینه بشکک کې پیل شوه. فریبا ظاهر د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د وینا د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
اجرائیه رئیس نن د شنګهای د همکاري سازمان د لومړي وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. وینا یې پر اقتصادي او امنیتي برخو متمرکزه وه. په امنیت کې هغه د طالبانو سره د روغې جوړې او په دې برخه کې د پاکستان همکاري ته اشاره درلوده. ده وویل چې لا هم هغه تلاشونه چې موږ پیل کړي وه د پاکستان او طالبانو په برخو کې نتیجه نه ده ورکړې او لا هم وسلوال ګروپونه او تروریستي ډلې چې له افغانستانه د باندې تمویلېږي په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي او تروریستان لا هم شته. همداراز هغه یادونه وکړه چې داعش د افغانستان تر څنګ د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او اړتیا ده چې د شنګهای سازمان غړي هیوادونه د دغې پدیدې پر ضد همکاري زیات کړي. په اقتصادي برخو کې هم هغه اشاره درلوده چې افغانستان د ترانزیت او تجارت په برخو کې ښه جغرافیه لري او د شنګهای سازمان غړي هیوادونه له دغه جغرافیې څخه ګټه پورته کړي. د ویل چې افغان حکومت هم فعالیت کړی دی او د تیرو دوو کلونو د فعالیت نتیجه یې د چابهار بندر هوکړه لیک د کاسا زر پروژې د کار پیل او همداراز د ریکا د کانفرنس جوړېدنه وه. نوموړي همداراز په خپله وینا کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ته اشاره وکړه. د یو ځل بیا یادونه وکړه چې افغانستان د بشپړ غړیتوب هیله لري او له ټولو غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له دایې په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
بله فیصل صاحب، ټاکل سوی و چې شغله عبدالله عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره وګوري، نو تر اوسه آیا د چا سره کتلی دي او که یې کتلی پر کومو ځانګړو مسایلو باندې دوی بحث کړی او خبرې کړي دي؟
اجرایي رئیس نن د قزاقستان له لومړي وزیر، د ازبکستان د لومړي وزیر لمرستیال او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سره دوه اړخیزې ناستې درلودلې او پلان دی چې تر راتلونکو څو شېبو پورې د روسیې لومړي وزیر سره هم دوه اړخیز ملاقات ولري. په دغو ټولو ناستو کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو باندې بحث شوی. تمرکز د بحثونو همدغه دوه موضوع ګانې وې، ولې په ټوله کې د تروریزم سره مبارزه او د نشه توکو د کښت استعمال او قاچاق پر ضد د فعالیتونو همکاري زیاتوالی د بحث عمده محورونه وه.
د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان سره تاسو خبرې اوریدلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مومندو په غریزو سیمو کې د غیر تربیت یافته یا اتایی ډاکټرانو له وجې ولس له مشکلاتو سره مخامخ دي. د مومندو اته تحصیلونه دي او په سیمه کې د اتایی ډاکټرانو شمیر لا نه دی معلوم، خو ولس د اتایی ډاکټرانو ضد د کاروایۍ غوښتنه کوي او وایي چې سرکاري هسپتالونو ته دې ډاکټران راولېږل شي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
ولسوای چې په سرکاري روغتونونو کې سرکاري ډاکټران نه وي، نو همدا وجه ده چې د اتایی ډاکټرانو شمیر په زیاتېدو دی. د لکړ اوسیدونکو ګلشاه صافی وای چې حکومتي چارواکو ته بیا به وینا کړی ده چې دغه شان ډاکټرانو ضد کاروایی وکړي.
په پېښور کې چې تر ډاکټر ته یا پښتور کې یو کال ډیپټي وکړي، بیا راشي هلته دوکانونه کولاو کې خلکو ته دوایانې تجویز کوي، خلکو ولستنې ورکوي، ډراپونه ورته خېږي. د دې نه علاوه زمونږ په ایجنسۍ کې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغه کې نه دوایانې
د امبار وسیدونکو احمد یار خان وای چې دغه سیمه کې دوه سرکاري روغتونونه نشته دي، خو ډاکټران ورته ناراضي.
د خزانه چې کوم هسپتال دی، د هر چې کوم هسپتال دی، په دغه کې ډاکټران نشته. زموږ مریض یا د باجوړ دوه سم نه کیږي، چې وسم گزاري والے کیږي، بیا په خبر ته دغه غټ هسپتالونه د وروړو.
او ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد وای چې هغه به د اتایی ډاکټرانو عزت کاروایی کوي.
اوس موږ ارهاق کې راغلي دي تقریبا یو بار ډاکټران مونږ را کړی دي. هغه مونږ په بلچو، غازی کور، اټو خیل، کشمیر کور، اټاچور، یوسف خیل، حت کور، ایکاغون، لغم غونډه، هیڅ کم کم ځای ته دا رسیدي شو دس بار ډاکټران دا مونږ رسول. نو مونږ دا امپروومنټ کوشش کوو چې جنسي سونه امپرو کړو. نو ډاکټران دا د دې نه چې کوم ځای نه پاتې دي، دا به انشاءالله هغه ته دیږي.
دا محمد ایجنسی اته تحصیلونه دي او په سیمه کې د اتایی ډاکټرانو شمیر لا هم نه دی معلوم. خو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پوینه چې په هر تحصیل کې لږ زیات څلویښت پورې داسې ډاکټران موجود دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ای اف پی خبری ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې نوې زیږیدونکو ماشومانو ته د مور شاوډو نه ورکولو له وجې د دغه هیواد سلور څلویښت فیصد ماشومان د ناروغو ښکار دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
ای اف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د هغو ماشومانو د ناروغۍ موضوع راخستې ده چې د میندو په شودو پایي. راپور کې راغلي چې د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د وو بچو مور محبري خپل دوه کلن زوی ګلمیر پغې کړي، خو هغه د ولګې نه جاړي. محبري د دې راپور لیکونکي خبریال ته د ګلمیر د جړا د سبب په اړه وایي، دی وږی دی او زما نور بچي هم ډیر کمزوري دي، ځکه چې کېدای شي زما شوده ښه او ډیر نه دي. راپور دی ته وی چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمیر میندې خپل نوی زیږیدلي ماشومانو ته یا خو چای ورکوي او یا اوچ شوده، چې دغه هیواد د سلور سلویښت فیصدي ماشومانو د کمزوري صحت لویه وجه ده. محبري خبریال ته زیاتوي چې د دوی په بلوچي کلتور کې نوی زیږیدونکو ماشومانو ته په ورځ کې دوه ځله ټکیدلي میده بوټي د خوراک په توګه ورکوي، چې ورته بلوچۍ کې باټري وایي. خو محبري وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته د خپلې سینې شوده هم ورکوي او دوه ځله په ورځ کې چای هم ورکوي، چې د اجانس په خبره د صحت د نړیوالې ادارې د معیار مطابق کم خوراک دی. د اجانس په خبره د پاکستان په نورو برخو کې هم ماشومانو ته میندې خپل شوده نه ورکوي، بلکې یا کوچ ورکوي او یا په چینو کې ورته شات ګډوي. خو محبري وایي چې زه ټوله ورځ د کور په کارونو کې دومره مصروف یم چې راته وخت نه ملاویږي چې ګلمیر ته د سینې شوده ورکړم، او زیاتوي چې د دې په اند روایتي خوراک د ماشومانو لپاره ډیر ښه وي. د بلوچستان په مانجوشوري سیمه کې د بیپولي ډاکټرانو په مرسته جوړ روختون کې د 2 کلن ګلمیر چې کله وزن وکړل شو نو هغه صرف 15 کیلو وزن درلودو چې د صحت نړیوال معیار مطابق د یو نوی پیدا شوی ماشوم لپاره د نیمه نه هم کم وزن دی او کده دا ډول ماشومان وزن په پام کې ونه ساتل شي نو د دې لوجې دوی ته د مستقلو ناروغو خطر پیښې دي شي. خدا جانس په خبره دا ستوندای واځي په بلوچستان کې نه ده بلکې د پاکستان په سلور واړو صوبو کې نوی پیدا شوی ماشومان د کم خوراک لوجې د کمزوري صحت ښکار دي.
دا و مجید بابر د مسپخین درنی مې پجې شوې دي لند خبرونه ل عبدالحی کاکړه ورو
د پاکستان په کراچي شهر کې د اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. پولیسو چارواکي نواس خان مشال لري ټول چې نن سهار د لانډې په سیمه کې فرید اکسپرس پارلي کوزولې چې د شالخوا یو بل اورګاډي سره وجنګیدل. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پاناما اسناد په اړه پر دوی د لګول شوو تورونو په لړ کې د ورکړل شوو نوټیسونو ځواب د راتلونکي دوشنبه ورځې پورې په عدالت کې جمع کړي. په پاناما اسناد کې ویل شوي چې د نواز شریف لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بارونو کې غیر قانوني کمپنۍ لري خو دوی لدی انکار کوي. د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجوګل وایي د قبایلی سیمو انتظامی او عیني حیثیت په اړه د اصلاحاتو قانون به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې منظور شي. دا خبره نموړي تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیتو پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه ټپیان دي. نیټو وایي په کندوز کې امریکایي عسکر سیمه له طالبانو پاکولو په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیې مشورې او مرستې ماموریت په حال کې وو چې قرباني ډزې وشوي. قزاقستان چارواکي وایي د داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو مخه ونیول شي. دا خبره د قزاقستان لومړي وزیر نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال کړې ده. د افغانستان په جنوب کې دفاع وزارت مسؤلین وایي په روزګان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په کډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 1300 کسان وژل شوي او دوه نوي نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د شامر قاسم علي اسلامي دولت وسوالې ډلې ځخه د بیرتنول په کمپاین کې امریکا د ترکی د احتمالي رول په اړه له هغه هیواد سره په خبرو اترو غوښته ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي دوی به د رقاد نیولو په اړه له ترکی سره خبرې روانې ساتي خو دوی اوس له پلان سره سم د عملیاتو د پیلولو په حال کې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړی ده.
جنگ رسمانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کوم چې د هوا د جهازونو د ماتولو صنعتي مرکز دی. دلته 13 ورځې درپېښې شوی حادثې نه دا خبرې رامخې ته شوې چې دې کې چرته نه چرته د بهتیاته او بې غورې نه کار اخیستل شوی دی. ادارې وایي چې پیښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالی شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د سل وجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت تیلو له وجې اور زیات شو او دماکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي پاره سہولتونه نو دسلواج چې تر ماسپخینه پوری امدادي کاروایانه د ځنډکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 33 پوری رسیدلې. د کراچي او لزبیل هسپتالونو ته شپږ پته زخمیان راوړل شوې چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک خودلې شي. د ادارې په وینا چې درنه سمندو بس نه کې دولوج امدادي کاروایانه د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. ادارې اخره کوي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی تنظیم نشټواله د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلی ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیارو مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدوره حاصې دي او د مشترکه ژبې ثقافت تهذیب مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 100 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هېوادونو ولسته ترمنځ تاوتریخواله هم زیات شوه او په خصوصي توګه تر هغه پیښو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوه او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونه لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوه وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوال اداري یونیسیار د سفر وزارت سره رابطه کول ورستو د افغان کډوالو مودا نور وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وزندول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وي او د ستنېدو په مرحله کې مشکلات لري شي. اداري وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سمه ده او چې څنګه تیرو څو میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وچه دیش 15 کالو قربتوب لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نور مضبوطې شوې وي، خو الټا په هغه منفي اثرات پریوتل. اداري خره کوي چې د لپاره په کار ده چې دواړو هیوادونو د یو بل سره د ورورولې رشتہ وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په کشمیر کې د هندیو سرتیرو په مرکز د وسلوال برید پس د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچونو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو فیصلې له امله به دغه کډوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل پورز ویلي چې لویې حملې کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نهې په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد ترې انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي 13 هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي، ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسیدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په موصل کې د اسلامي دولت په لاس د شیل په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې او وایي د ښار صورتحال ورته د خطر زنګ دی. هلته عراقي او سرتیرو د ښار لوري ته پرمختګ ته دوام ورکړی دی، خو د بشري حقونو ادارې وایي د عملیاتو له کبله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي او ځینو قبایلي جنګیالو له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور ځینې سړي او لکان هم وژلي دي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې په امیر ساحل نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراقي ښار موصل کې د اسلامي دولت ډلې له لوري د سپر یا شیلډ په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې. د امنیت شورا د چهارشنبه پر ماښام تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې پر ټولو خواو ټینګار وکړ چې د ولسي وګړو له زیانمنولو دې ډډه وکړي. دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او بشري مرستو چارواکو د موصل په اړه معلومات ورکړل. د امنیت شورا سینیګالي ډیپلوماټ وویل دا رپورټونه چې اسلامي دولت ډله په زرګونه ولسي وګړي د انساني سپر یا شیلډ په توګه کاروي شورا ته یو ډول خبرداری او د خطر زنګ دی. عراقي او ځانګړو ځواکونو دوه اونۍ مخکې پر موصل برید وکړ او د چهارشنبه پر ورځ یې د ښار ختیځو برخو تر نیولو وروسته هلته خپل ځواک پراخه کړ. عراقی چارواکی وای په موصل کې د اسلامي دولت ډلې اته وسلوال وجري او د خار سلګونه وسیدونکو محفوظ ځایونو ته تللی دي. په موصل کې ډیری داسې خلک لیدل شوي چې ګیره یې کلوله، ځکه چې د اسلامي دولت تر واک لاندې په زور ور باندې ګیرې پریښي وي. د ترهګرۍ ضد ځواکونو مشر جنرال عبدالغنی الاسدی وای په ځینو سیمو کې یې ګرځ بندیز لګولی دی. هلته د موصل په جنوب کې هم عراقي سرتیري په ورو ورو پرمختګ کوي او دا مهال له ښاره 1.5 کیلومتره لرې دي. خو عراقی پولیس وایي د حمام العلیل په سیمه کې له اسلامي دولت ډلې څخه 4 کلی خلاص کړي او تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اسلامي دولت ډلې په 2014 زیږیز کال کې موصل ښار نیولی و او د همهغه کال په جون کې اسلامي خلافت هم اعلان کړی و. د ناروې کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې په موصل کې بند پاتې شاوخوا 1 میلیون وګړي له زخت خطر سره مخامخ دي. دا اداره وایي چې د اکتوبر پر 18 د عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 18,000 عراقیان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د عملیاتو برخوال قبایلي سنی جنګیالیو په نویو نیول شویو سیمو کې ځینې سړي او هلکان په دې تور وژلي دي چې ورباندې د اسلامي دولت ډلې غړیتوب شک وو.
له پامیر ساحل نه تاسو د موصل په اړه معلومات اوریدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې تر ټولو زیات په پېښور ښار کې آلودګي ده. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي په پېښور کې نه یوازې له کوره بهر آلودګي ده، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له امله د لوګي پیدا کېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه کېږي. خو حکومت د آلودګي د کمی او د لړکي خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. خیبر پختونخوا موجوده حکومت وای د پیښور په ګډون په مختلفو خارونو کې د آلودګي ختمولو په هدف ګامونه پورته کړي دي. تفصیل له انیس اجمل نه په دې رپورت کې اورو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په هغه زیات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا 6 گونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې په کې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښوي.
کم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو د گاډو نو د انډستری له چې کم دا لوګیر خراخي جنو دا ډیر زیات دا ان ان سیف دی. ای پی ای هغه باندې چې کم دی هغه نه کوي دفاع نه کوي. د کینسر مرض شو د پجمی کې نن سبا تاسو سونم بیماریانی دي او دا د سینې او دا کولی بیماری سی راشوي.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکارا شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2 اربه ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د گاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتي چارو او په پېښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
اوس هم ډېر کارونه داسې کول غواړي چې کوم دی دا الګي مونږ نور هم کمولی شو. خو اوبه دي کوم هغه ټول د میرونو ته یا د نور چې کوم سبزیانو ته یا بوټو ته کوم اوبه ورکوي، نو هغه کې لډ پارټیکل او داسې نور پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک. خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سنبیا رښتیا پېښور کې ان پلانډ آبادی ډېره زیاته ده. راتلونکي 10 کالو کې 15 کالو کې پېښور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بہت زوی هم چې جوړېدو والے دی چې دوی کې به اګریکلچر یا گرینری چې څومره کنه دا چې ختم شي نو پېښور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدی شي. نو ګورنمنټ سره داسې الټرنیټ دین نو چې کوم ځای کې هاوسنګ سکیم جوړېدی شو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پېښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډېره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو زموږ صوبې ګورنمنټ ځینې مټري سونامي چې کومه شروع کړې ده دا د انوایرمنټ لپاره ټوله غټه خبره دي او دا انیشیټیو زموږ سیم څه وغي غشته دي نو پولوشن ختمولو لپاره خدا ټول نه غټه خبره دومره زیات جنگلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل چې دغه مخ کې چا پکې یو بوټی نه لګولې او اوس پکې ډېر زیات بوټی لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د آلودګۍ له وجې مړه کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې 13 ورځې د قیمتي غمو او کانو یو نندارتون جوړ شوی. په نمایش کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ نه د نورو برخو نه د ګرانې بیې کانې او غمی کې خودل شوی. د ایوب ترین په ریپورت کې تفصیل اورو.
د قیمتي ډبرو او غمیانو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې و پایته رسیدلې دي. و نندارتون ته د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو ایوادو څخه بیوپاریان راغلي وو او قیمتي غمیانې په نندارتون کې شو. په دې اړه یو پلورونکي خیر محمد راته وویل چې د خلکو دلچسپي د لیدو وړ ده.
یو زمرد او بل چې یاقوت دی. زمرد چې په انګلیش باندې ایمرالډ وایي او بل یاقوت چې دا روبیم وایي. نو دا خلک چې بيخي زیات خوشي دا چې دی دا صرف ډبر راځي بیا ورسره د خلک کټینګ کوي بیا دا سي غمیان ځنه جوړي. دا ول دا صرف ډبري د دې څخه بیا کټینګ مټینګ وسی بیا رقم ډبر ځن جوړیږي بیا دا سیده کم په لاکټ کې لګی څوک په ګوتمی کې لګی څوک فرش دی لګی. نو دا خلک سي او دا سیده په دې کې ډیر قیمتي قیمتي د غرا وزي دا یو دغه سیده تقریبا دا یو 2 لک روپی باندې دا یو نه ګوتمی و دغه دغه رقم دا دغه ګوتمی را واخه دا سی بیا کم سی په دې باندې کم ډایمنډ څو ساتو سره ولګي. نو دا سیده دا لږ نور جات سیده مثال دا رنگ ور وراوي یا مردانه سیده ډیر دغه دا ډیر په کوټی کې خو ډیر کم دي. نو دغه کم مخصوص ګراکان دي چې هغه دا شان د قیمتي شناخي خاص توګه د ډبرې سي او په دې کې به سي موتلي به دا ډایمنډ زم ډیر خوشي.
په نندارتون کې د خلکو بیا په خاص توګه د زنانو دلچسپي هم د لیدو وړ و. په دې ترڅ کې یو ځوان سید جان کاکړ زیاته کړه
دا غو د بار ډبرې راوړې دي. نو د ډبرو د غمیانو سما سونه اندازه ولا غولا اندازه دا د 15000 ز ل 15000 ستا غمیان کدا سړی سومره شو کی کم د کم غمی ډیماند دی وی هغه دلته ملاوي جو په ډیر کم قیمت بازار سی کم ریټونه دی. ما خپل د دې غمیان شوق دی او زه په لاس کوم د اکثره خلک په دې باندې یقین وای وای زه سی پلانې غمی واغوندم بیا زما قسمت بدلیږي. نو زموږ خلک په دې وا جمع له غمیان ډیر اغوند
او دغه درې ورځنی نندارتون ته راغلو ډیرې خلکو د دې خبرې پخلی وکړي چې دغه ډول نندارتونونه دي د سوبې په نور برخو کې هم جوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په خبرونه کې به تاسو د هغو ځوانانو د کوششونو په اړه واوره چې په حادثه کې د معذوره کېدو پس یې هم همت نه دی بایللی. د پروګرام جوړونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. کسه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي. نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې په گاوند کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پیښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې د کمانډر وم د ټولې سکول. هغه سره سره ما په کې د لپیاتي د چې دعا وایي سهار ټیم کې دا به مې کوله اسمبلی به مې کوله. هغه نه سره مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کې. سکاوټ کې د والیبال په کې کیپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دونه زیات قابل لوم په بیاوم داسې سیکنډ تر پوزیشن باندې بیا و امره تو فرست باندې راتله ما خو زما د لوګو سره انتهایی شوق چې زبا د اتم کلاس نو زه پاسې زم ما 4 بجې و پاسې زم او تر لسم پورې به زما دا روټین وو تر کې تر دې ورځې پورې چې په کوم ورځ لګې زم نو زه به د کیوم سټیډیم په خبر کې حال ته وسلم او خپل رننګ مې کولو او کرکټ مې کولو او کرکټ کې ډېر خط تکړه لیفټینډر و
نو موړې وای ناګهانه یې ژوند د حادثه ښکار شو چې یو ملګری نه په خدای کې په ډز ولګید او د ژوند سفر یې لکه چې ودرید
نه نه ما سره د ډیسیبلټی یو شو ما د ډاکټرانو دا خبر وکړ نو دوه کال پورې هو بس ما صرف جړل او ما ډیر زیات نه همت مې وسو خراب او ما وی چر دا ما څه خیالات وره او شو را سره نو مې په دی ویل چیر کې وځو اوس چې تور او کوم چیر زبر ورکه مخکې لا شم نو وخت سره ما په میټریک کې مې پاس کړو چې ما سره دا واقع یو شو هغه نه پس بیا پیر کلینیک سنټر دې پایت اباد فیس 4 کې دا هسپتال دی او سم پکې فیزیوتراپی کې دا کسانو هغه تمازان زیات زیات مزورانو کته دا پیر لایز نو کته نو ماته یو کې سم هو سلام ملو شو حالت صحیح کا ټیسټم دی چې هغه تا دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وی چې راته اوس مطلب مخې ژوند بسنګ تیرې او تا ته ټیکنیکو خې په دا هسپتال کې چیرې او سپوزان څوک مرکو لري نشو په بل بدن بوښتیم نه
احسان الله دانش زیاتوی تعلیم سه چې د ژوند امید هم پرې خو خود لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو
بیا غي نه پس تقریبا 88 یو شو نو په 92 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه په کې مې د فرست ایئر د پاره داخله وکړه دا یې کې پاش شو منو روریان مې ډیر زیات خوشاله شو چې را دا وره د هغو په دې دا چې موږ نه همت وکړو نو ډیر کول کې ډیر لوی خیرات یو کو نو ما ته دونه همت او زله پیدا شوم یې را هو چې دې دونه خوشحالي په دې نو مس بیا ما رسته لري کتلې او تر ام ماستر پورې ما مې پښتو کو او ور سره مې کمپیوټر ګلاسز کې هم داخله واغې ساري کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسم کورسونه وکړ چې پای کې دا ام اس افیس شو دا هغه وخت سره پکې کو بولو بیسیک اوس خور کې نوې نوې راشي پلس پلس ور راشي نه وروته ور سره دې کې اپډیټ شو
نو موړې وای چې د تعلیم تر لاسه کولو سره یې حوصله ډیره جګه شو او د نوکری لټون یې هم شروع کړو دی وای
دا راته مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې او ټرایو کچې راځي چې په 97 کې بیا برتی شوم کمپیوټر باندې ز خپل دا ټول ډیټا سیټ کوم چې کومه ځای کې فایل ته رسیدم موږ دا دې ټول ډیټا او چې کوم مطلب سمره بل څوک جمع کړي لکه دې ریوینیو انسپکټر ورته وای او ور سره په اول کې مطلب ریکوریم کو او ور سره په کمپیوټر باندې کارام کو نو اوس په پوره دې پی ټی سی ایل کې نو کاری مو خپل جاب کوم د ما جوړ سالو شو
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وای چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی نو موړې زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې د لوبو سره د ماټ زیات شوق په 2000 کې ما یو ټي وی کې یو پروګرام کتلی و چې ای کرسیال کوټ یو کس ومانه سم نه هېري چې هغه په ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زب هم یو ټری یو کوم نو ما هم دا پریکټ شروع کړ ټیبل ټینس نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیونشپ کې دوه کې حیات آباد کې دلته یو سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس پایو په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې اوس پوری په اټاباد کې کې د نېشنل چمپیونشپ او 2004 په اندازې لګاتار تقریبا تر اوسه پوری د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي او بلکې سریا وانت ټیم نه مې یو میچ ګټلی او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کولی مې لو کو
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولې شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولې شي هغه بل څه مل را کولې شي کوم لمغا په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا ول بلکی او بلکی مونږ چې خپل یو قدم نیو شت کړې نو دا حالات څه بدلی دی دا چې کومې خبرې دی لکه دې کوس دروغ شو غیبت شو دا شی نو مونږ ځانو ساتو بلکی دا ډیر لالچ یې رس بل دی یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خاري چې څه هنر زده کی دا کدا چې مازغي چې هغه ځما سبق ځما په مزغو کې نه کی نو هغه دې داسې هنر زده کی لکه درځي توپ دی زده کی راته نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دی او کیږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بایزت تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل تلاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې سوارلس کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلې او په خپو معذوره شوه، دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د سلطانو معذور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه معذوره نه غني بلکې هغه کسان معذوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وایي. د مشال تر څنګ اوسئ.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجې په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل
سر مات سی بیا چې بکله زما د سکول چټی شو نو بیا به زمون ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم. بیا چې زمون کله سکول کې زمون ګراوند نو بیا زم چې بکله اگزام نو بدرین چت بو په قسمتې نه زمون هغه چت ته پړوي هم نه وینو اندر پیاو دي درګي اندر پیاو هغه ته ځه ته نه شو مزو دریو ملګرو په شریکه وخه جوړم. بیا چې بو ختم نو بیا ورا کوی وینې شو نو بیا به اور اكو کړم په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې ډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق وره.
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجه یې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورس زیاتیده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تپ شوبه خوخه کړه زکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خېګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم او فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړي زم نن یو هسپتال کې ناسې ما دا غینه تنخواه نه لرم دا زما درې مې میاشته فری اف کاست کار کوم او فری اف کاست مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل دي سیستم دی چې کوم روغ خلک دې غینه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او زه مختلف ادارو ته غو ورکوم او هغه جاب ګورم. دې سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق کوي مونږ ولرته کې دی
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف ال دی خپل ځان وپیژني جاري خپل دوست او دشمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کی. پختن قوم څونه طاقت دی دی عملی کار ته شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فورن کنټری کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل لې کوم عزت ته خبر کی مونږ ته هم هغه شان دی مقام ته شي اخر د منت ګورډ شل بنوم نوې او مونږ ته دغه قدر او دغه عزت راکې چې کوم په فورن کنټری کې حاصل لې.
حسین احمد پخپله مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنو باسي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سره ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 یو دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ. پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي دا سارو ته ندي هر خطا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته می دیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لن معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.